سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شوې اوس احمد یم تاسو ازادي رادیو ته غواګست مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تاسو ته وړاندې کوم خبرونه تزو د ملګرو ملتونو سرمشي انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هېوادونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هېواد ظرفیت سخت محدودې وي. هغه زیاته کړه چې هر هغه هېواد چې غواړي بشپړ پرمختګ وکړي باید د خپلو ټولو خلکو بشپړ ګډون یقیني کړي. یوه زلزله چې شدت یې د رختر په کچه 4.15 درجې وه د افغانستان یو شمېر سیمې یې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 2:55 دقیقو وشوه مرکز له جلال آباد ښاره 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وه. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو له کبله په هرو دریو نجونو کې یوې لومړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP دا خبره نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلې ده. د دغه پروګرام پر اساس له یوې خوا طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی و، له بلې خوا د بېوزلۍ له کبله ډېرې نجونې لومړنۍ زده کړې ته نه شي بشپړولی. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا زیاتوي چې د دوی له لورې په ښوونځیو کې ماشومانو ته د ناشتې برابرول مرسته کوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي. دې پروګرام په عینحال کې د بودیجې له کمالي شکایت کړی او ویلي دي چې له دې کبله 12 میلیونه کسانو ته بیړنۍ مرستې نه شي برابرولی. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستانه 1590 کورنۍ هېواد ته راستنې شوې دي. بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې 3 کورنۍ د تورخم، 12 کورنۍ د سپین بولدک، 4 کورنۍ د نیمروز ولایت د وریښمو پله او 3 کورنۍ د اسلام کلا له لارې واته بیرته راغلي دي. د ترکیې پولیسو بیا ویلي چې د خپل هېواد په ساکریا ښار کې پرون په یوه لارې کې 10 تنه غیر قانوني افغان کډوال نیولي دي. د ترکیې رسنیو پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانون ډول ترکیې ته داخل شوي او غوښتل یې چې له وان ښار څخه استنبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه 10 افغان کډوال یې پیژندلي چې په غیر قانوني توګه په لارې کې ترکیې ته ورغلي وو. د پولیسو د راپور له مخې په دې عملیاتو کې 3 کسان د انساني قاچاق په تور ول شوې چې یوې خوشی شوې او د نورې محکمې ته سپارل شي. د پاکستان په بلوچستان کې بیا پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو وطنه پنجابي کارګر وژلې دي. د بلوچستان د خضرار د پولیسو یو چارواکي شهزاد خان رسنی ته ویل چې دوه تنه وسلوالو چې پر موټر سایکل سپاره وو پرون د خضرار په خدا ودان سیمه کې پر پنجابي کارګرو ډزې کړې چې په نتیجه کې وطنه مړه شول. د فرانسې او برېټانیا د بارنوی چار وزیرانو پرون د لبنان له صدر اعظم نجیب میقایتی سره له جلا جلا خبرو وروسته د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سمدستي اوربان غوښتنه وکړه. د فرانسې د بارنوی چار وزیر جان نوبل باروت په لبنان باندې د اسرائیل د هوای بریدونو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې وادي په لبنان کې د اسرائیل د ځمکني عملیاتو مخالف دی. د خپل بیان کې پر ایران او حزب الله مخکې وکړ چې له هر هغه عمل څخه ډډه وکړي چې په سیمه کې لاځاتې بې صفتۍ لامل ګرځي. او وروسته خبر هم ده چې په متحده ایالاتونو کې د هیلن په نوم توپان له امله د مړو شمېر 250 ته ورسېد. د راپور له مخې د توپان له امله تاوانونه تر دې دمه 110 میلیونه ډالرو اټکل شوی او تر 3 میلیونه ډېر خلک له برېښنا بې برخې شوي دي. هیلن یو لاغو خطرناک او ډېر تاوان پېښوونکو توپانو څخه دی چې په امریکا کې شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. طالبانو د محدودیتونو بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو پالنې وایي دغو بندیزونو د ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي.
د سپتمبر 9مه د خوراکي توکو د ځای کېدو په اړه د عامه پوهاوي نړیوال ورځ د خود افغانستان ټولنه کې څومره خواړه ځای کېږي. او د پاکستان لوري د افغان سوداګرو پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړ کړی چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان کې د نن په توان لمکړي.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
خبرونه کې نور پرونه هم درته لرو که کولای شئ موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمشري د طالبانو حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو منجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو او ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. بلخوا د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغېزمنې په هیواد دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزي عزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لري کړي. انټونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مرسی دی هم د ملګرو ملتونو په نه هاویوم مسر مشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مرسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې 10 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوالې محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدام هرکلای کړای دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پنځشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ځوان کړي تنګه کړي او باید سر تر زره لاغوه سي. د کابل ښاري وی اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. زما په نظر باندې خو که یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو او بشري حقونو فعاله رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملي ګامونه واخلي.
ما شخصا خودم من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دي واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پریږدي چې طالبان دی لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20 په یو خپور کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو 3 کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بیلابیلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
د مخام ل شپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
افغانستان کې د طالبان حکومت یو بیا د کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش وسله ولا ډله نشته زپل شوی ول منځوړل شوی ده دا ورسله غده چې د ملګرو ملتونو د نهاویومې عمومي غونډې عدد غونډې په څنډه کې د سیمې د ایوادونو بلابلو چارواکو په افغانستان کې د دیشپګډون د ترګرز ډلو د فعالیت پر اندیښنه خوده لري او ویل دي چې دا ډلې نه وځي د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواخي. نور جزات پر راپور کې
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې دایښ خراسان څنګه په غډون د بیلابلو ترګریزو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه د سیمې د هیوادونو له تازه اندیښنو وروسته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر یو وار بیا ادعا کړې چې دوی د دایښ ډلې زپلې او لمنځي وړې ده. امیر خان متقی پرون شنبه د سپتمبر 28 مالې ویروسی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک د داعش ته موجودیت گواهی نشي ورکولای. موړی په دې مرکه کې دایدا هم کړی چې په تیرو درو کلونو کې افغانستان غونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی پیښ شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د سپتمبر 28 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د نن د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره غیزمن ګامونه پورته کړي. په تیر بیا هغه چې په خبرې د غونډې هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسول دي. نوموړي په دې ډلو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی نومونه هم یاد کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د روسیې په ګډون د ایران پاکستان او چین په څلور اړخیز غونډه کې ایران ویلي چې د داعش او القاعده په تیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواخي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوري په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې دا څلور اړخیز ناسه د ملګرو ملتونو د نهاویومې عمومي غونډې په څنډه کې شوی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي اړتیا ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو خوځښتونه له نږدې وڅارل شي. د امنیتي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش د موجودیت په اړه د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده او دا چې په افغانستان کې باید یو قانوني حکومت رامنځته شي. د امنیتی چارو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
چې د سیمه په ګړه په دغه برخه کې کار کوي د یو بریالیتوب امکان شته او یوازې خپل د طالبانو حکومت ما فکر داده چې په دې به ونه توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي او د دې امکانات هم د نورو هیوادونو ځینې ترلاسه کیږي.
د افغانستان د دفاع پوخانی سرپرست وزیر او د چارو شونون کې شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي چې د افراطي ډلو د لاس اله نشي. که چیرې دا د افراطي ډلې د لاس اله کیږي نو عاقبت همداسې ده چې ګاونډیان دنیا دا به په افغانستان کې مداخله کوي او هر څوک به خپل مخالفین د منځه وړي او دا یو بله خبیثه القده جنگ رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ د پراختیا په اړه له دې وړاندې هم اندېښنې ښودل شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې خو د اسلامي دولت ډلې داعش او خراسان څنګ په افغانستان کې د پراخ بریدونو مسؤلیت منلې. یوازې په تیره وږي یا سنبلې میاشت کې د داعش ډلې خراسان څنګ په کابل او دایکنډي کې د دوو بریدونو مسؤلیت وبانه چې د طالبانو د حکومت د شمیرو لمخې په دې دواړو بریدونو کې شل کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول.
نن د سپتمبر 28 د خوراکي توکو د ځای کېدو په اړه د مپوهوي نړیوال ورځ له دې ورځ سره مهاله په کابل کې د ځینو هوټلونو خواندان چې د ودو مراسم پکې کیږي وایي په زیاته کچه د ډول ډول خوراکونو فرمایش دي لامل کیږي چې ډېری هغه یې ځای شي. نو جزئیات پر راپور کې
دا یو له هغه لوی هوټلونو دی چې د سلګونو میلمنو په ګډون پکې د واده مراسم کیږي. تمدا چنن شپه په دې مراسمو کې د ملمنو لپاره ډول ډول خوراکونه تیار شي. په خوراکي توکو کې څو ډول خواړه، خواږه او ډول ډول میوې څخاک شامل دي چې زرګونه افغانۍ لګښت پرې راځي. په همدې حال کې د هوټلونو ځینې خاوندان او خلک وایي ډیری وخت د خوړو تنوع او زیاتوالی د دې لامل کیږي چې ملمانه ټول ونشي خوړلی او یو برخه ځای شي. د کابل دی و هوټل مدیر احمد جمشید نظری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
در هوټل کې مثلا محفل داشتیم اتفاقات زیات
په هغه هوټل کې مو چې محفل درلود په دې برخه کې ډېری داسې پیښې شوې دي. هغه چې محفل درلود زر کسانو لپاره موږ ته ویلي وو موږ تر 1500 کسانو تیارې نیولې او خواته سوه میلمانه راغلل. هغه وریجي او نور خوراکي توکي چې پاتې وو کابو اویا اتیا سلنه یې د استفادې وړ نه وو. د هوټل والا هم ترې استفاده نه کوي او ټولې ایسته چول کیږي.
یو شمیر هغه کسان چې په ودونو کې ګډون کوي وایي چې په دا ډول محفلونو کې د خوراکي توکو یوازې 1.5% هغه خوړل کیږي او نور پاتې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
زه چې خپل هم ځینو مراسمو ته تللی یم هلته نو د یو کس لپاره د 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ په قیمت خواړه چمتو کیږي چې د دې خبرې هم زه شاهد یم چې د شپږ نفرو یا د لس نفرو لپاره چې کوم خواړه برابرېږي دا د شل نفرو حق دی. یعنی شل نفرو وزرولی شي خو له دې نه بیا شل سلنه یا 1.5% استفاده کیږي او باقي 10% یا 20% چې دي په میز باندې پاتې کیږي.
د مسلو ته په پام ویل کیږي چې په افغانستان کې د خوخیو د مراسمو د منځلو لوی سالونونه د خوراکي توکو د ځای کې دوه غټ مرکزونه دي چې ډیری توکي د بیا استفادې وړ هم نه وي. دا په داسې حال کې ده چې نن یک شنبه د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ځای کېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه د دغې ورځې په مناسبت وایي چې د خوراکي توکو د ضایعاتو مخنیوی په داسې نړۍ کې چې له 2014 کال راهیسې د لوږې کچه پکې مخ پر زیاتېدو ده مهم دی او په ورځني کچه د ټنونو خوراکي توکو د ضایع کېدو مخنیوی اړین دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 1.2% تولیدیدونکي خوراکي توکي له منځه وړل کیږي او اټکل کیږي چې د خوراکي توکو په پلورنځیو او کورنیو کې 9% هغه ضایع کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. یو شمیر بېوصله افغان کورنۍ وایي چې آن درې وخته ډوډۍ د برابرولو توان هم نه لري. پریما چې درې اولادونه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر 12 بجو مې هم د سهار چای نه دی څښلی. د اولادونو وضعیت مې خراب دی. وچه ډوډۍ هم په ډېر مشکل پیدا کیږي. زموږ په ګاونډ کې واده و د یو غوري وریځو په تمه مو سترګې دروازې ته وې. خپل زوی مې ورولېږه چې یو غوري وریځې ورته ورکړي. هغه خو لا پرېږده چې یو مرچ نه یې ډېر زیات نه ورکړي او خپلوانو یې دیګي او کاسې ډکولې او پر بایسکلونو کې یې ولې.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې جمال الدین سلیمانی بیا وایي چې په ټولنه کې د ځانخوونې د ناسم کلتور له کبله ځینې کورنۍ غواړي چې په محفلونو کې ډول ډول خوراکي توکي تیار کړي چې دغه چاره د توکو د ضایع کېدو سربیره اقتصادي ستونزې هم رامنځته کوي.
فرهنګ غلط وجود داره وقتی هر مهمانی چې محفلی
ډیر ناوړه دود دی. د یوې میمانۍ یا د کوم خوښۍ او یا غم د پروګرام لپاره د خوړو داسې لیست آمده کوي چې میلمانه ټول هغه نشي خوړلی. موږ مسلمانان یو پاول قدم کې خدا اسراف دی او بیا باید په دې پوه شو چې میلمانه په ډول ډول خوراکونو نه خوشحالیږي بلکې په ښه سلوک او خلاصې ټنډې عزت کیږي او خوشحالیږي او داسې کیدای شي چې دغه کلتور عام کړو.
یو شمیر افغانان به وایي چې د ملمستیاو پر مهال باید د خوراکي توکو ډولونه راکم نشي ځکه په خبره یې چې دا مسله بیا میلمنو ته د نه قدر ورکولو په معنی انګیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې 15 میلیونه کسان په نړۍ کې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو ضایعات له 3 تر 10% پورې ګلخانهي ګازونه تولیدوي او د میتان ګاز اصلي سرچینه ده. ملګری ملتونه د غشان وایي چې کورنۍ په ورځنۍ کچه له 1 میلیارد څخه زیات د ډوډۍ د یو وختو کې ضایع کوي چې دغه کچه هر ورځ په نړۍ کې د یو وږي کس د یو وخت ډوډۍ ته بسنه کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ازبلا د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. د اسرایل صدر اعظم د نصر الله وژنه په سیمه کې د ځواک انډول یا د قواوو د توازن لپاره یو ضروري اقدام بولي. نور جزئیات د عصمت الله څاروان په راپور کې.
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیس کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ایزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وشل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحده ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوز نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوق یې وشلی دی. د اسرائیل پوز شیخ قاوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیل د پوز په وینا نبیل قاوق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاوق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپته کلن نبیل قاوق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه و. د قاوق د وژل کېدو خبر یو ورځ وروسته له دې چې د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصرالله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دي، حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یو لوی هوایي برید کې د حسن نصرالله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپله لومړۍ وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصرالله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اغا جان بند د ډیزاین او امکان سنجي چارې پیل شوې. د ارزګان ولایت په چنار ټول سوالي کې د اغا جان بنوم د بند ډیزاین او امکان سنجي چارې تیر ورسره وخت د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال مولا عبد الغنی برادر اخوند او بو انرژي وزیر مولا عبد اللطیف منصور او نور لوړ پوره چارواک پښتون کې پیل شوې.
لا ټول سي زورسته د ارزګانانو خوب په رښتیا بدلیږي.
دا بند د روزګان د خلکو لپاره ډېر مهم دی او د روزګانیانو هیلې ډېرې پیدا شوي دي. دا دغه بند افتتاح په مراسمو کې خلکو ته ډېر هیلې پیدا شوه دي او دا د روزګان لپاره ډېر مهم بند دی او باید جوړ شي.
دا د روزګان ولایت اوسېدونکي نکیب الله و چې د خپلو نورو ملګرو سره له ساعتونو مزل وروسته د موټر سایکل په مرسته د غاجان بند د ستري پروژې د پیل په مراسمو کې ګډون کړی و. دغلته د ستري پروژې د پیل په مراسمو کې د نکیب الله په ګډون زرګونه نورو ځوانانو، سپینږرو او ماشومانو هم ګډون کړی و چې خورا زیات د خوشحالۍ احساس یې کولی. اروزګان کې د ترینکوټ پر سین د اوبو د مهارولو د ستره پروژه څو لسیزې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ډیزاین شوې وه. د پرانیستي په تړاو په جوړو سوو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر د دغې پروژې پلي کول او د اوبو مدیریت د کرنې او اقتصاد د ودې لپاره ارزښتمن ګام بللی دی. نوموړی وایي یاد بند ملي پراختیا شرکت د معدن په بدل کې جوړوي.
د افغانستان غونډې کرنیز هیواد لپاره د اوبو مدیریت او ذخیره کول له بل حد زیات حیاتي ارزښت لري او اهمیت یې ډېر زیات دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې موږ د اقلیمي او موسمي بدلونونو سره مخ یو اګاجان بند او افغانستان د ملي پراختیا شرکت له لوري د معدن د وټې په بدل کې جوړیږي.
نن عملي کار شروع
دغه راز دې مراسمو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور وویل چې نږدې راتلونکي کې به دوی په دې ولایت کې د سولري برېښنا تولید، د کجکي له بند څخه د برېښنا لیږد او د شپلوغ بند د جوړولو چارې هم پیل کړي.
د عملی کار شروع دا معنا چې نور په دې بند کې سختګي نه راځي، دې ته به عملاً کار کې شروع وي، دا بند به تړل کېږي او دا تاسو ټول ته مبارکي.
د دې ترڅنګ د اورزګان سیمه ایز طالب مسولین هم د دې پروژې د پلي کېدو په اړه خوشي وښودل او ویل چې دوی به یې ښه څارنه کوي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې بند په تړلو سره به 100,000 هکټار ځمکه خړوبه سي او ترڅنګ به یې زرګونه کسانو ته هم د کار زمینه په راتلونکي کې برابره سي.
د سوداګریزو توکو د لیک را لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو رستونځو شمیر افغان سوداګر اړ کړي چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په تاوان لیلام کړي. نور جزئیات د سانا کاکړ په راپور کې.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوه او ترکاری افغان سوداګر عبدالوهاب ته چوي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلې و چې له امله یې ډېرې د رومیان خراب شوي او بیرته په کور دننه په تاوان پلورلې دي.
سم کابل کې خالی کړو، رو بالا ته مې ویر کړو، هغه په دې شپې مانی رنه واغستو. دلته مې ګاډي دواره واسه جلال آباد کې د پاروکا جی په دکان کې خر شو. پاتیا سال په 100 روپے درې درنیم کروڑ افغانۍ نسخان کیم والا کا خوب رسیدان دی خنینه.
یو بل سوداګر خان سیب آزادی رادیو ته وویل
تلور 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاش چې دا غینه ډیره زیاتې ورځې وشنه هغه به تر واپس کو. هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې، دا غلام خان دلاري نو هغه به لوګر کې به تخرس کو یا په گردیز کې خرس کو، کله تورخم دلاري نو هغه به کابل ته راولو به ته موټر یا جلال آباد.
د سوداګری توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي، خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د ستونزې په بیلابیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیکاری په سیمه کې د پېښور تورخم لاره شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهان نه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې، خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروانګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړي، خو په خبرې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه د جنې زمونږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد، زمونږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو، خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زمونږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زرونو موټران په د پېښور کې ولاړ دي. زمونږ میوې خراب شولې، پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو جلال آباد کې خپل میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د ګډې خونې د مشر لوړپوړي مرستیال ضیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد له امله د دې دواړو هیوادونو سوداګریزه کچه ډیره ټیټه شوې ده.
دې سره د دوړو ملکونو د اربونو ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې دې کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي، هغه د کاروبار د پاره ډېر نقصان دی. د دې تجارت کې د دوړو طرفه ګمځنه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری اذا کا کاروبار به نور به ټکیږي، بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډي خونې مخکې ویلي سکل د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری کې 80% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګری شاوخوا 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یوازې صادرات دي. د دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر پر ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
مخکې تر دې چې خبرونه تل شو ما خبرونه هم درته لرو موږ سره اوسې. د ملګرو ملتونو سرمشي انتونیو ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو او ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.5 درجې وه د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزلې پېژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سرپاتو بجو 55 دقیقو شو مرکز له جلال آباد ښار 95 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وه او د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو درو انجونو کې یوه لمړنۍ زده کړې نه دي بشپړ کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی دا خبره نن پر خپل ایکس باندې په خوني ټویټر لیکلې ده. دغه پروګرام پر اساس لوي خو طالبان شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو بندیز لګولې ول بلې خو د بې وزلې له کبله انجونې لمړنۍ زده کړې نشي بشپړولې. وسام درنو اوریدونکو زو د اوما اوراس خبرونه اورو.
وما اوراس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل مانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورسته مهر کله کوم. نن خبرې کې چې زموږ ازمکه د لاند وخت لپاره د وی دوی مسپوګ مې قربانه ده. په دې هم خبرې کې چې نړۍ کې ورو ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو دورې په ختمېدو او پر ځای د نویو بدلونو موندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې شپږ کلن زلمی هم د پیژنم چې د پښو لاسونو نه په نورمالو انسانانو ډیر لوی دي او یو یو پخې ډیر لسنیم انچ ده. د غرازی د نړۍ هیڅ کمپنۍ د پښو په ناب برابر بوتان هم نه لري. ډیر نور څه همشته خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی هیواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه. طالبانو رسنیو ته اتمه د ایس پریکړه لیک او د خپلو پلوي شننکو درې نوي کسیز لیست سپارلې ویلې دي. نه بل دې لیست د باندې خلک ملمانه کوي او نه به ژوندۍ سیاسي تلویزیونی بحثونه کوي.
طالبان پر کار سره غواړي چې د افغان ولس اواز خاموش کړي. خو په یوه بشتمه پیړۍ کې د ولسونو د اواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی.
په امارت کې چې د رښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده، د بیان ازادي اخیستل شوې ده، صرف او صرف د هغه د بیان ازادۍ ته حق ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف وای. خبر شوه یو زندان کې مسولانو بندیان وژلي او دغه مسولان له دندو ایسته کړی دي. خلک بیا وای آیا همدامو انصاف دی چې د افغانانو په وژلو وس هم خپل پلویانو سره کوي؟
طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی په ګډاو یوناما هم ویلي چې تقریبا 50 سلنه کسان چې په زندانونو کې دي او وی لشکنجه سره، لناوړه چلن سره، لسپکاوی سره او لغیر انساني چلن سره مخ.
افغانستان سره د پاکستان د تړلې ولارو دویمه میاشت سوداګر وای پاکستان هیڅ لار نه دور پرخي. هر ورځ په لارې کې بار افغاني میوه خوساکیږي او ملیونونه تاوان ورړي. مجبور دي چې خپل لار بدل کړي خو نه پويږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې بل لپاره مهمه دي. خدای دې بدقسمتي ده چې دواړه د دغه فرصتونو نه ګټه نه پورته کړي.
پاکستان په دې باندې پوي دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده، یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان تتللې دي. د نورو هیوادونو سره هغه سیړی کې نشته ده. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغه خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزه پلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبر ل ژورنالیزم فارغ عمران شینواری وای پرینکونه د خلکو زورول نه دی بلکې خلک خپل همدا ټوکی زیات خوخي او پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخله.
ام د سیبه پناه خبرې کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زورول. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژنې. هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژنې او لاغوي سره د برنامه یو ستونزه نه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شنونکو لیست ترلاسه کړی چې طالبانو د موافق شنونکو په نوم پیژندلی دی او افغاني رسنیو کې دراسرګندېدو اجازه لري. دغه لیست تر څنګ یو بل اتم ادیس پریکړلې کوم رسنیو ته ورکول شوی چې لمخې دوی د ژوندې او سیاسي خبرونو د نشر حق نه لري. باسونه به سپتې د دوی په حکومت نیوکه به تریباسي هر سهار به د رسنیو د څار کمیسون ته د خپل ملمنو لیست سپاریو کدا سی و نکړل، نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم ترې نشر شول. بیرته به د رسنیو مسؤلان د همدغو ټلویزیونونو په پرده بخنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ای وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط تایید کړ چې دا لیست اولار خود د دوی د رسنیو کمیسون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ اداري ټاپه او مهر او رسمي ثبوت پر د استخباراتو ادارې په لارښوونه نه دی لګولې ترڅو آزاد رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان تر پاسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کوم برنامه د خبرې کړي او کوم برنامه له خبرې دوه څخه دی ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هر ورځې په تیرېدو سره د محدودیتونو ساحه پراخیږي او فشارونه د رسنیو باندې زیاتیږي. په نوي اقدام کې تاسو لیدل چې د ژوندیو برنامو په خبرېدو بندیز ولګاو او همدارنګه د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کیږي چې د حاکم نظام پلاویان دي او د رسنیو له مسؤلینو څخه وغوښتل شوي دي چې یوازې دغه کسان دې په بحثونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو را په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې هغه کسان دې بحثونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلاویان دي، خو په نوي اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان دې یوازې بحثونو ته دعوت شي.
بلخوا د ځینو رسنیو موثقو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي په ورکل شوي لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې ملمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره د طالبانو د ادارو برحاله کارکوونکي دي، ځینې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسۍ او سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبانو ورته ویلي د دغه لیست لمخې به د دوی خبرونې او ملمانه کنټرولېږي او که دوی لازمه ګڼله وخت نا وخت ورته لیست غځولې هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدای هم شي. کله چې ازادي راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی، خو په وینا یې یو شمېر چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کېږي د لیست مطابق خبرونو ته حاضرېږي. د بیان ازادۍ د دفاع بنسټونو بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وای دی ډلې چې رسنیو ته لږ څه لار ورکړې وه ژر ده چې دا لار هم بیرته پر رسنیو بند کړي او افغانستان کې آزاد رسنۍ له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغه د بیان ازادۍ ته حق ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې د طالب لپاره لابي کوي هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن سي، ګول او ملحد هم موسیقي چې د امارت لپاره لابي کوي هغه د دیو لپاره پیاوړی غختلې او خ اصل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر وسیږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه بچره د عبدالسمی عبدالواسید ایک عبدالسمید غزنوی صاحب مولوی صاحب محترم دا هغه په سمانش باندې وخت کیږي، هغه هم موازی ګډی شوی دی چې هغه نیول شوی دی او طالبان په زندان کې، ځکه چې هغه هم هغه حقایق را برسېره کول چې هغه هغه د اصلي اسلام تصویر وړاندې کول چې په اسلام کې د غسیز نشته، د غسیز پکښته دی، مګر هغه چې دی هم ویل کی چې نیول شوی دی. دلته د بیان ازادي شتون نه لري. د بیان ازادي که رښتیا وي او حقایق را برسېره کوي په جمهوریت کې شتون لرلو.
زه فکر کوم چې طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموشه کړي، خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی. ډیجیټل میډیا او نوي میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل آواز پورته کړي او خپله نیوکه وکړي او غبرګون وښيي.
او که سم طالب چارواکو بیا بیا ویلی په ټول هیواد کې نږدې 2000 بندیان لري، مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی. خو د دې ډلې د حکومت ځای ملا هبت الله بیا تایید کړي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوي. د طالبانو له ارګ نه د ملا هبت الله په خبرو شوی بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړی دا ویل شوی د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرې وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتل نه یې کړی ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي.
د شیخ هیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي، وهل کیږي او وژل کیږي، دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی. طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی. متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي. خپل شیخ هیبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي، بشپړ اطاعت غواړي، هیڅ نوع مخالفت ته اجازه نشته. نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي، کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور، په جبر، په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي د دغه سازمان د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو، پرته له قضا وژنو، شکنجو او ناوړه چلن یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړیو چې د پخوانی جمهوریت نظام سرتیرو او کارکونکو په وړاندې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبان ویان زبی الله مجاهد د یونما دا راپورونه رد کړي وو.
دا یو ډیر کوچنی بیلګه ده او دغه وړو کوچنی بیلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي. سمو دا وړاندې به تاسو یو راپور لوسته و چې په هغه کې ویل شوي تقریبا له اویاو زیات زندانیان په زندان کې د شکنجې له وجې وژل شوي دي. هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوي دي، د برق شاکونه ورکړل شوي دي، د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلې، شکنجه شوي دي او بالاخره مړه شوي دي. یعنې دا په دې معنی چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي، بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې، د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي.
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کې دوه یوه نیمه میاشت واوخته، یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړی دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي. افغان سوداګر وایي د پاکستانی لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کې دا ور هم ورته بلیونونه ډالر زیان اړول. د سوداګرو لازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر شهر نو لاراو نورو لارو پاکستان نه د مالونو راړولو یا استولو هڅې ډېر وکړي، خو نتیجه ورنکړه او د افغان سوداګرو ډېر میوي په لاریو کې خوشاله شوي.
ګوره تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوي دي، کمزوري شوي دي، کم شوي دي، نو پاره کې یو کوم علت دی زموږ په نظر باندې هغه سیاسی اختلافات کله وی د دوه هیوادونو د حکومتونو ترمنځ، نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په هغه باندې اغیز کوي، منفی اغیز کوي. او ځکه اکثر مونږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه اورو دا یو ګډه خونه هم ده او هغه دا اکثر شکایت لږه غوښتنه کوي چې سیاسي موضوعات دي د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خبره دا بالکل درست او جائز غوښتنه ده. یو خدا او بل کرنه کله پاکستان هم ځنې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ترانزیت باندې وګوره مالیه پیسې کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره صادرات د پاکستان لکه د صوبې خیبر پختونخوا نه کیږي زیات په افغانستان ته دی په غلار باندې زی نو باغې 2% په صادراتو باندې مالیا یا ټیکس لګول دي چې هغه یو تاجرانو لپاره مشکل ده چې څومره لکه ټیکس زیاتیږي ماګرنګي به صادرات کمیږي یا اغیزمن کیږي سوداګر نو دغه چې کله نه کله یو فیصله دلته وشي بیا افغانستان حکومتونه هم دغه سره برابر پریکړه فیصله کوي
د افغانستان د سوداګری خونی یو غړی خانجان لکوزی هم تاییدی چې د محلي وازی د سپین بول د کلار خلاصه ده خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوی او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ده ورکړي سوداګری خونی سرچینی وایي د طالبانو پر اتک پاکستان سره تجارت یو میلیارد ډالر او خو اوس دا سوداګری شپېته سره ناکامه شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کړي
چې کله زمونږ د میوو یا د سبزیجاتو وخت راشي دوی په مونږ باندې لارې بندي کی اما کله چې د دوی داړه توکي راځي افغانستان ته بیا لارې خلاصې کی او د دې دلیل دا دی چې د اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دي هغه په هغه ډول نه دی رغولې یا په هغه ډول نه دی ساتلې چې څنګه په کار دي اوسنی نظام ته په کار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري او تر څنګ یې اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایي دالیزونو باندې یا په هوایي لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکي چې دي هغه که سبزیجات دي میوې دي یا نور شیان دي هغه د هوایي دالیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغو لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي د نورو هیوادونو سره هغه سي اړیکې نشته دي نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني نو زما په نظر باندې کچیرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر یو میلیارد ډالرو پورې له دوی سره دغه تجارتی راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله هغه تر شپېته سلنې پورې راټیټ شوي دي نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپلې تجارتي اړیکې پراخې کړي ټینګې کړي او د دې لارو نور بدلونه ځان ته وګوري
بدبختانه چې موږ افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یم چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره بنام خدا ده چې بدیلې لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کېده کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ همغو لارو څخه استفاده وکړو
او پرنټ یوټیوبران چې ټول نړۍ کې مینوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوی دي په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګیو په دې برخه کې خورا شهرت موندلې که څه هم ناقدان پرنکونه جوړول لا اخلاقي پلوخه نه بولي خو د ژورنالیزم د پونځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرنکونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای لمینې سره مخ شوي نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلې او هم د ژوند چارې ښې روانې دي
لما شومتوب مې دا لیوالتي او دا شوق چې بیت ژورنالیزم وایم د خپل ګران پلار جان او رونو په همکارۍ مې ژورنالیزم ولوست او په ژورنالیزم کې مې زده کړې وکړې او تنس یو احساس راته پیدا شو یو فکر راته پیدا شو چې د تنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بيخي فلج ده دغه تکار وکړم او په دغه برخه کې مخته لاړ شم نو اما غو چې تنز کې مې کار شروع کړو په تنز کې مخته لاړم نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خبرونه ډیر مینوال لري
موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونې پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي، یعنی سکرپټ نه وي، خلک موږ نه پوهول، همداسې به پناه خبرۍ کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ ځوروله. اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژني، او له هغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده. نو یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ په ډېرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کوو، اما سکرپټ نه وي، موږ شخص نه پوهو. د خلکو زورول نه دي، د خلکو خفه کول نه دي، په حقیقت کې دا د طنز یو نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی، او د طنز دغه برخه ډیر مینوال لري او ډیر خلک یې خوښي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول، نو هغه ډیرو خلکو خوښه کړه، او غوښتنه یې همدا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دي او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د طنز دغه بڼه خلک زوري، او زمونږ او ستاسې هیوادوال د طنز دغه برخه ډیره خوښي. په ټولنه کې د طنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي په اوس وخت کې، شخصا ماته چې زه یو طنز کوونکی یم یا ممثل یم، تاسې باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصا ماته ډیره مینه راکوي، ډیر احترام راته لري، او ډیر مې تشویقی تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخته لاړم. زه ډیر راضی یم د خپلو مینوالو نه او د خپلو هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقی او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه و، او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم، او شخصا ما کوم رسنۍ ته یا کوم ټلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی، او ډیری رسنۍ وړاندیزونه راته کړي دي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډیر دی، اسانتیاوې دلته ډیرې دي، بل دا چې زه راحت یم، او یعنی زه کولای شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصا داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډیری داسې خلک راغلي دي، یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هیڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده، بله ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي، چونه هغسې نه ده. موږ او تاسې په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت کوم اصول چې دي، او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخ ته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډیرې ښې برنامې جوړي، ډیرې مفیدې برنامې جوړي. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دوه ستونزې په افغانستان کې شته دي. او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیزو رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډي کې د ټي ټي پي وسلوالو پاکستانی نظامیانو نختی سخت دینی وکړ او پارولې او فعالانو ټینګار کوي چې د پاکستان د فوز د ناسمو پالیسیو لامل د وزیرستان د خلکو کورنۍ ژوند هم خوندې نشول، بلکې د ژوند منډي له بې زبانه مالونو سره لوله پښو. په دې پیخه حتی د پاکستان پلوه فعالانو نیوکه هم راپورته شوې چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان ګوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپلو سیاسي غوښتنو په بنیاد له لاریونونو ورته غوره ده چې وزیرستان ته ولاړ شي، ولته د ترسره شوې پیښې د پلټنو تر څنګ عاملونو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغه پیښې وښودله چې پاکستاني نظامي ادارې د وزیرستان پښتانه خو پرېږده چې د دوی په کورنیو ژویو هم رحم نه کوي. ځینې خلکو بیا د پیښې پړه پر پاکستاني پوځیانو اچولې، وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاه نه راووتل او سمدمواره یې ډزې پیل کړې چې له امله یې خلکو بازار پرېښود خو چې بیرته راستانه شول، ویې کتل چې د کورنیو ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده.
بل خوازی رونه په ټول نړۍ کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیز رسنیو کې ونمانځل شو. په دغه ورځ کې لوی خواد پښتنو په لونګي او خور واجونو خبرې واستاینې وشوي. په دې مسایلو هم باسونه وشول چې لازم ده پښتنو د خپل خور واجونو د ودې ترڅنګ د ناسم رواجونو نوم له خپل کلتور او باسي او د کلتوري استلال لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم باسونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشي فرهنګ ته د ودې ورکول رول لوبولی. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیان لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکې وې. کویټه کې هغه نمانځنې سخت خلک وپارول چې پاکستاني پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکونه ورکړي وو او په روغانو سیمه کې بیا پاکستاني پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړې په سر ایښې وې. او تیر ونه یو بل موضوع هم ډیره درسنیو برخه ګرځیدلې و چې پاکستان غواړي د اکتوبر په 11مه د پښتنو د لوی جرګې د متاثر کولو لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور، کراچۍ او نورو ښارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې، خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی تر څو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان ته په دغو ورځو مورځه، ځکه د خلکو په باور دا سفر یې د مظلومو پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د سترې غونډې د سبوتاژولو لپاره پلان شوی دی.
جیل تحفظ موومنت پی ټی ایم لیډر منظور پښتون هاف کولد فور ا ټرایبل لیډرز ټو ګاذر اون 11th اف اکتوبر ان پښتونخوا ټو ډیسایډ د فیوچر اف د پښتون ټرایب اند وی نو فور ا فاکټ دټ پاکستان آی ایس آی ار ټراینګ دیر بیسټ ټو انټرپټ دیس ګاذرینګ ذیرفور بای Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid traveling to Pakistan in October. Jazakallah khair Dr. Zakir Naik for listening to my statement.
او د نړۍ له ګډ ګډ نجاري خبر بیا د چي لدی ورسته هر ډیوایس اکاونټ او انټرنیټ سره وصلی دونکې ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندي وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای د پاس کی بدیل مخ په واده دی. په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلفو ډیوایسونو سره به د نخلېدو په مخه د پاس کی ټکنالوژي اسانه شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولای شي. کارون کې کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکړي او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وايي دا اسانتیا بلدي ورسته انډراید، مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډراید ډیوایسونه کې کارېدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته داخله دو اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راایستلی و او لا هم د ودې په حال کې ده، وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساينس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دی ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمۍ کور بنوي. د ساينس پوهانو په باور د 2013م پی ټی 5 په نوم یو کوچنی سیاره د ازمکه خاطر روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 منټې پورې ملمنه وی او لازمه کې خبر د سپوږمۍ په چیر تابېږي، خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساينس پوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمۍ په چیر ځمکې نه تابېدو پر مهال د استنال په چیر روښانه شي او ورو ورو بشپړېږي، اما وروستۍ تصویر به په اخیره کې ولیدل شي او دا ټول پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنۍ سیارې نظمه کې ته کوم خطر هم نشته او د ساينس پوهانو په باور دا ډېره شاز او نادره پیښه هم ده چې ځمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمۍ قربانه وي. او یو شپاړس کلن امریکایي فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچه د تر ټولو لوی پښو او لاسونو لرلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د هلک چې هم په جوسه دی او قامت دی هم یو پښه له نورمال 8.9 نمبر نه ډېره لویه 2.5 انچ یا نمبر ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال شپک فوټ او لس انچه قد لري په امریکایي نمبر 23 نمبر لوی بوټانه غوندي. د غراځي یو یو لاس هم 9.4 انچه دی چې د نور ماشومان لاسونه ورپورې هیڅ هم نه دي. د کلبرګ په خبره کله چې پنځم ټولګي ته ولاړه لاغي راهیسې بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په $15,000 ورته جوړول چې دا یې له وسه وتلې خبره وه، خو تازه ورته یو شمېر مشهورو کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لړۍ پیل کړې. پام دې سره د نن مورز عمران غړم هر او نه د ازادۍ لپاره نو چپو لخپل سید شنواری سره خپل او مورز ماهر وي
وما ورز دا ونی مهم او پیښه تا کته
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio